ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
مسی وایس اف امریکا دی وا یو وسط خبری خبرونه ده ستاسو قربانی یوزا کلسوم کاکر
او زه شاف مومن
خبرونه کې شرغلاس ترته وی یونند خالی یا پنځمبه ورځ د کال 2013 د جولای د میاشتې و منیټ ده پاکستان کې د محل د مخسن لسبجه سوی دی افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه سوی ده را سره ملګری اوسې یو وسط خبری خبرونه کې تفصیلی راپورونه او مرکه لرو خپل درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سره کې
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پر ضد فیصله به په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي او بلخوا د اطلاعات وزیر بیرسٹر علی ظفر ویلی د انټرپول په لار به نوموړی او د لور پاکستان ته راولي
د پاکستان د کمی امنیتی کمیټې په غونډه کې د ترهګرو د مالی لیندین د سار ادارې یا اف ای ټی اف لخوا تجویز شوي ګامونه باندې د عمل کولو ژمنه یې څرګنده کړل سوې ده د سار اداره ویلي وو چې د پاکستان په مالی نظام کې د ځینو کمیو له وجې څخه ترهګر ګټه پورته کوي
او د خیبر پختونخوا په کورما ضلعه کې تاجرانو تور لګولی چې ځایي انتظامیه د کورمې بېلابېلو بازارونو افغانستان ته تجارتي سامانونو څخه غیر قانوني ټیکس غونډي
کډرمن اوریدونکو اولیدونکو را سره ملګری اوسئ د دا ټولو تفصیلی راپورونه لرو
ګرانو خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه تنه خپلې غو د واشنگټن ډي سي نه غوږی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پر ضد د چکما فیصله مخې ته راغلی ده دغه پر ضد باندې بعد اسلام آباد های کورټ ته ځي او بلخوا ته بیرسٹر علی ظفر چې د پاکستان دا وخت د موقتی حکومت د اطلاعات وزیر دغه ویلی دی چې نوموړی نواز شریف او د لور به د انټرپول د لارې پاکستان ته راولي په دغه باندې نور تفصیل تاسو د ډیو رادیو خبریال وړاندې کوي
د اطلاعاتو لنډمهاله وفاقي وزیر بیرسٹر سید علی ظفر ویلی چې حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مقدمه په اړه د اعتصاب عدالت پریکړه به عملی کوي بل پلوته د کورونو چارو وزارت کیپټن محمد صفدر نوم د هیواد څخه نه پریښودونکو خلکو په تور فهرست کې اچولی دي د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د اطلاعاتو لنډمهاله وفاقي وزیر بیرسٹر سید علی ظفر ویل
یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب بھی اور مریم بی پاکستانی نیشنل ہیں تو ان کے انٹرپول کے ذریعے وارنٹس جاری ہوں گے اور ان کو پھر واپس لایا جائے گا حکومت برطانیہ کی مدد کے ساتھ
دا عدالت تپریکڑے ورستہ ذمہ واری ادا چداغ پریکڑا پفارت ہوگا عمل کرے سی نواز شریف او مریم نواز پاکستانی نیشنل دی او کچری دوی پخوشا ہے وا ترانغلو نو دا انٹرپول پر ذریعہ با وارنٹ جاری کیجی او دوی بد برطانیہ دا حکومت پمرستا واپس روستل کیجی خدای دا هم ویل چې د برتانیې د حکومت سره د پاکستان د مجرمانو د حوالګي څل وزنامه نسته اعتصاب عدالت تیر ورځ کامی اعتصاب بیورو له اړخه دایر کړی سوي د درې درخواستونو څخه د یوه درخواست ایون فیلډ په اړه پریکړه واوروله چې تر مخه نواز شریف ته لس کالو مریم نواز ته د اووه کالو او د نواز شریف زوم کیپټن صفدر ته د یو کال د بند سزا اورول سوې ده نواز شریف ته د اتیا لکه پاونډ یعنی یو ارب څخه زیاتې روپو مریم نواز ته د شل لکه پاونډ چې د 3 کروڑ څخه زیاتې روپۍ جوړیږي جرمانه لګول سوي او د دوی د لندن جایدادونه ضبط کولو حکم هم سوي دي نواز شریف دغه پریکړې وروسته هیواد ته د راتګ اعلان کړی وو خدای هم ویلی وو چې میرمن کلثوم نواز چې په لندن کې په اسپتال کې پراته ده په هوش کې د راتلو وروسته به پاکستان ته ځي دوی دا هم ویلی وو چې څه جرنیلان او ججان پر کام غلامي تپي خدای به د دې په ضد هڅې جاري ساتي د دوی دغه اعلان وروسته د رپورټونو تر مخه کامی احتساب بیورو نیب نواز شریف او مریم نواز هیواد ته په راتګ د هوایي ډګر څخه د نیولو پریکړه کړې ده دا هم ویل کیږي چې دوی به د نیولو وروسته د لاهور کوټ لکپت جیل یا پنډي اډیاله جیل ته لیږل کیږي بل پلوته د کورونو چارو وزارت کیپټن محمد صفدر نوم د هیواد څخه د نه پریښودونکو خلکو په تور فهرست کې اچولی دي او رپورټونه دا هم وایي چې د شریف کورنۍ په ضد راتلونکي پریکړه د دوی د وکیلانو لاړه اسلام آباد های کورټ کې د چیلنج کولو لپاره اپیلونه هم جوړ شوی دي او د نواز شریف وکیلانو سلام ورکړی دا چې د نورستون څخه د بچ کېدو لپاره په لس ورځو کې د ننه هیواد ته راسلی. د پریکړې وروسته د نواز شریف لور مریم نواز خپل یو ټویټ کې ویلي چې سختو دړکو پیغامونه ورکول کېدو چې نه به یې پرېږدي. دوی دا هم ویلي چې نواز شریف ته دا دړکې هم ورکړې شوي وې چې د لور سره د هیواد څخه بهر ولاړ سي. بل اړخ ته د درغلۍ په ضد کار کوونکي ترانسپیرنسي انټرنیشنل د برتانیې حکومت څخه د نواز شریف د څلور جایدادونو د پلټنو غوښتنه کړې او دا یې هم ویلي چې کچري د دغه جایدادونو په اړه څه درغلۍ ثابت سي نو پکار دی چې ضبط کړی سي.
وایس آف امریکا ټیپ ده یو ساده خبری خبرونه ده واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کوو. تمه ده بلکې ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې به د دې میاشت په 25مه نیټه عمومي ټاکنې ترسره کیږي او په دې لړ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او امیدوارانو د خپل کمپاین او د ټاکنو لپاره هلې ځلې پیل کړی دی. هم په دې بهیر کې شزی هم برخه اخلي او تاسو ته اوس یو راپور وړاندې کوو چې افسر بانو او صفیه نوروز هم دوی هغه مېرمنې دي چې د دې ټاکنو کې برخه اخلي او د دې لپاره هلې ځلې هم پیل کړی دی. وایي چې مشکلات هم پاکستان د ډیوا خبریال حمیدالله په دې اړه یو راپور لري.
افسر بانو د زړې چار صدې پتنګو تنګو کوڅو کې کور په کور ګرځي او د یوې سیاسي پارټۍ د پاره د نارینه او زنانو نه د مرستې غوښتنه او د خپل ګوند تګلارې هم ورته بیاني. دا وایي زنانه او نارینه دواړه د دې خبرې ته غوږ نیسي.
مشکلات خو ډېر زیات دي. کم ځای کې چې ګرځي ګوره څوک ورپسې خبرې کوي، څوک په پی ټی آی پسې خبرې کوي، څوک په این پی پسې خبرې کوي، څوک په شیرپو ګروپ پسې خبرې کوي. نو خو به موږ اورو خو لکه ځان خو به ساتو که نه. موږ خو چې کم کمپین پسې ګرځو، موږ خپلې پارټۍ کمپین پسې ګرځو، موږ به د هغې دغه کو زبردستي خو به نه کوو که نه.
په پښتونخوا کې تمامو سیاسي پارټو، مذهبي سیاسي پارټو، د خپلو زنانو فعالینو او غړو ځانګړې ډلې هم جوړې کړي. دوی ځای پر ځای د زنانو کارکنانو د تربیت لپاره غونډې هم کوي او بیا دا زنانه د کلي، کوڅو او محلتونو د نورو زنانو سره کارنر میټینګ هم کوي. داسې غونډې د پخوا د ټاکنو په نسبت ډېرې ښکاري. صفیه نوروز د یو بلې سیاسي پارټۍ غړې ده. دې د سر دریا په یو کلي کې لاډېر کې د زنانو یو داسې غونډه را جوړه کړې وه. دا وایي
د کمپین په حواله سره جی زمونږ کمپین ډیر زور شور سره ډیر خطر کې سره شروع دي. تر اوسه پوری چې کم کور تبرغلې محمود الله فضل دی ډیر خ ریسپانس را کړی دی. چې سونه کمپین شوی دی تر اوسه پوری ماته نیگیټیو ریسپانس نه دی راغلی. دا د الله فضل دی. یاره د نور الیکشنو په نسبت خود دی الیکشن نه د الله تعالی په فضل زما ډیر خ توقعات دي او ان شاء الله دا مې امید دي کومخ کې شل فیصد خزر اوته بنو دا دل بدیر سلويخ فیصد روزي.
د کال 2013 ټاکنې د پخوا د کوم ټاکنو پر ضد ډېرې زنانه کاندیدان لري. که څه هم یوازې د سړو کارکنانو په حلقو کې هم دا زنانه کمپین کوي، خو بیا په هغه حلقو کې زیات لیدل کیږي چې زنانه کاندیدانې اوټونو ته ولاړې دي. تیره اونۍ د الیکشن کمیشن لخوا ویل شو سخ کال 101 زنانه د قومي اسمبلې په عمومي نشستونو مقابلې کوي. دې کې 68 آزادي ولاړې دي او 105 ته بیلابیلو پارټو ټکټ یې ورکړې دي. په دې کې په پنجاب کې 103، پسند کې 65، پښتونخوا کې 45 او بلوچستان کې 9 په ټاکنو کې مقابله کوي. د کال 2013 په ټاکنو کې 115 زنانه امیدواران عامو الیکشنو ته ولاړې وې. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیوا پېښور.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروبار دوه لوی لارې، تورخم او د چمن، داسې لارې دي چې د دغې لارو باندې کېدونکي کاروبار باندې نه یوازې افغانستان اړخ ته بلکې د پاکستان اړخ ته هم د زیاتو کورنیو انحصار وي. د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې د راتلونکو انتخاباتو په ورځو کې به دغه لار د چمن لار چې کوم ده دا به 15 ورځې پورې تړل کیږي. د کومې لارې چې د ورځې په حساب باندې 2000 خوښه خلک اوړي او راوړي او بلدا چې په سوونو ټرکونه هم د دغې لارې څخه تیریږي چې په کې کاروباریان خپل سامانونه وړي راوړي. د دغې به د سیمې په کاروباریانو باندې څومره بد اغیز وي په دغې د ډیورډیو خبریال نعمت الله سرحدي تاسو ته نور تفصیل په خپل ویډیو راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان په کړکی زپلی ایالت بلوچستان کې کڅه هم یو طرف ته دراروان ټول ټاکونو د پاره د وسله د سارن اقدامات حکومتي چارواکو اصل پیل کړی دي او د دغه راروان ټول ټاکونو د پاره کم رائے اچونکو مرکزونو باندې د شر ویر وی هغه یې اساس ګرځولې دي. خو حکومت بلوچستان یو بل پریکړه کړې ده چې د چمن سرحدي پولي بابي دوستي مرکزی لار به 15 ورځې باقاعده بند وي او نه به د خلکو رفت آمد کیږي او نه به تجارتي دندې د دغه پولي له لارې تر سره کیږي. د چمن پر پوله هر ورځ باقاعده د دغه پولي د بندېدو په اړه د پولي څخه رفت آمد کوونکي خلک خبرولو دپاره اعلانونه هم کیږي. خو د چمن سرحدي ښار ځای خلکو د حکومت دغه پریکړه باندې خپل سخت غبرګون ښکاره کړی دی. دوی وایي ټول ټاکنې یوه ورځ وي خو پوله به 15 ورځې بند وي. د دې څخه د دوی روزګار سخت متاثره کیږي.
موږ په وطن کې د روزګار بل هیڅ داسې مسله او گزاره نشته سوا د بارډر. بارډر ته چې کوم خلک ځي په 15,000 to 30,000 پورې روزانه آمدورفت کوي روزګار کوي چې د ورځې ولاړ شي ماښام برته راشي هغه چې څه ګټلي هغه ماښام خوري. موږ اپیل مطالبه داده د حکومت سره چې په ورو تور دغه فیصله ژر در ژره واخی د انتخاباتو په حواله د یوې ورځې د پاره بارډر بند کړي. موږ هغه ته خوشبینو یو لہذا که نه بندې دا زموږ د وطن زموږ د علاقې د پاره ډیره ناوړه خبره ده. زموږ خلک ډیر بے روزګار دي دا د روزګار دروازه دې نه بندي.
څار 15,000 روپۍ وکټ ما شامل خپل بچان لوړې نو د 15 شپې د بارډر بندي نو دا موږ د کم غریبان خلک سي د کم تجاران سي دي د دې ما شام د وړو پیسې نسته. نو موږ د سرکار سره دا خواست کوو چې ورور انتخابات یو ورځ دی باید یو ورځ بند کول شي یا کم از کم دوه ورځې باید سل شي او بیا چې امن او امان برقراره وي بالکل بارډر سکیورټي د هر کم انتظامات بیا که په کار بند بندېدو په کار نه دي بند شي. معنی
موږ د حکومت دا خواست کوو چې د بارډر د انتخابات یو ورځ دی باید یو ورځ بند شي او دلته بیکاری دی او پلاد لوی سره بیکاری دی کارونه نسته او بیا دلته 15 ورځې بارډر بند سي د خلکو روزګار د ګور دغه بنداګر د ورور روزانه والا خلک دي 1500 غټي ماشان در بز خپل بچان لري وړي.
که څه هم د دغه روان ټول ټاکونو رونوال ثابتولو لپاره الیکشن کمیشن په ټول ایالت کې د تانې د ایس ایچ او څخه تر کمشنر ډیویژن او دی پورې ټول افسران د بدلولو کم امر جاری کړی وو او دا وخت د هغه تبادله ټول تر سره سوي لیدل کیږي او دغه نوي افسران او عوام ته پر روان ټول ټاکونو کې امن ورکولو ډاډګرنه ورکوي. سدوی په دې ترس کې سخت اقدامات اخستل پیل کړی دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی وډه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو صدا خبرونه تاسو ته پر ژوندې بڑا وړاندې کیږي. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه عمومي ټاکنې تر سره کیږي او هم په دې لړ کې وایس اف امریکا دی وا ستاسو لپاره یو ځانګړې خبرونه یا برخه راوړې ده. د دې خبرونې نوم به وي ووټ او سیاست. نن به موږ په دې برخه کې بلکې د دې پروګرام په اړه کتا ستو یو دا په سیمه کې د یو شمیر سیمو تفصيلات تاسو ته وړاندې کیږي په دې خبرونه کې چې څه سیاسي حل ځلې روانې دي. او نن د نن په برخه کې به تاسو ته موږ د مومند ضلع تفصيلات درکو چې دا په خواني مومند ایجنسی په نامه به تاسو پیژندئ یا یادې ده. زموږ همکار عدنان رشید د سیړنکارانو سره خبرې کړې دي. تاسو ته دا خبرونه وړاندې کوو.
درمن اوریدونکو د پروګرام ووټ او سیاست سره زستا سکوربا عدنان رشید حاضر یم. په دې پروګرام کې به مونږ د پاکستان کې 15 جولای په انتخاباتو په اړه باندې خبرې کوو. نن به مونږ خبرې کوو د ضلع سوات په اړه باندې چیرته نه به چې د قومي اسمبلی لپاره 3 امیدواران چې دي هغه ټاکل کیږي. بل اړخ ته به د ضلع سوات نه د صوبایي اسمبلی لپاره 8 غړي خلک ځان لپاره منتخب کړي. چی پکې د ښځو شمیره د 15 لک او 11 000 نه زیاته ده. په سوات کې د انتخابي هلو ځلو په اړه باندې د بحث لپاره راسره ملګری کیږي ډاکټر جواد اقبال صاحب، کوم چې د غیر دولتي ادارې اودیانه مشر دی او ورستو کې په سوات کې د سیاسي امیدوارانو او اوټرانو ترمنځ مباحثه هم راجوړه کړې وه. ډاکټر جواد صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
یو جهان مننه عدنان صاحب ستاسو د وایس اف امریکا.
جواد صاحب، دا وخت سیاسي جلسو کې په کوم مسلو زیات بحث کیږي او آیا امیدوارانو سره په دغې لپاره عملی پلان یا تګلار هم شته او کنه؟
جی بالکل، د ملک د نورو برخو په شان دي. د سوات په مختلفو علاقو کې کارنر میټینګز، شمولیتي جلسې او مطلب داسې په تیره تیره باندې لوی لوی پروګرامونه چې دي هغه روان دي. خو د بدو مرغه څنګه چې تیر الیکشنز او د ټول ټاکنې شوي دي په دې وطن کې، نو په هغه په شان دي سیاسي امیدواران چې دي هغه په تشو نارو باندې او همدغه شان دي د بجلی په میټر باندې، د ګیس په کنیکشن باندې او د لارې په پخېدو باندې او د پسکول کې د نوکری په نامه باندې په خلکو پسې زی او داغونه ووټونه چې کم دی اخلي. د بدو مرغنه زمونږ چې کم سیاسي ووټران دي په هغه کې هم سیاسي شعور کمې دي او هغه هم د دغه جذباتي نارو د زنده‌باد مرداباد سره او مطلب د خپل کلویغي او د کلو د اولس په دغه باندې په جامه کې هغه چې کم دی د دې سیاسي واکمنو سره ملګری کیږي او داغونه وټونه چې کم دی دغه وادي ورسره کوي چې په دې زمنګ چې کم کله دی یا زم چې کم مجره دی یا زم چې کم خاندان دی یا زم چې کم ټبر دی، نو په دغه بنیاد باندې زیات تر دخل کو دغه چې کم دی هغه طرف ته دی.
صحیح. سره تاسو ډاکټر اقبال صاحب، تاسو ویل چې خلک په سیاسي نارو باندې یقین لري. سوال دا پیدا کیږي چې آیا دغه سیاسي امیدواران چې دي کم چې په انتخابي عمل کې برخه اخلي، آیا هغوی ته د علاقې مسائل نه دوی خبر هم دي او کنه دي خبر؟
عدنان صاحب جی بالکل، هم په دې حق را باندې په 13 ورځ په سواد کې موږ یو غونډه را جوړه کړې وه چې په هغې کې موږ د پوره د ټولو سیاسي ګوندونو مشران کوم چې دا وخت په ټول ټاکنو کې ساخ دي او د قومي اسمبلی نه یا د صوبایي اسمبلی نه هغه امیدواران دي، د هغې سره سره د پوره سواد د بیلابیلې سیمو مشران، جرګمار او مطلب استادان او والدین چې کوم دی هغه موږ دې پروګرام ته راغوښتي او په هغې کې دې خلکو پوښتنه وکړه چې تاسو به موږ نه دې سره ووټ په کم بنیاد باندې غواړئ، ستاسو دې سواد لپاره ترجیحات څه دي. بیا چې کوم سیاسي ګوندونو مشرانو چونکی دا دې سواد بلکې د پاکستان په تاریخ کې په اولنی ځل باندې داسې یو پروګرام وشو چې سیاسي واکمنان چې کوم دی هغه اولس ته په مخ باندې راغلل، نو پدې کې جی دوه دا خبرو کړل چې کفرس کوم په اقتدار کې راغلو نو سواد چې دی هغه په د تعلیم په حق باندې ډیر یو زپدې شوی سیمه ده او دا وخت په پاکستان کې چې یو سل یو ځلې دی پاره کې سواد چې دی هغه پشپګ اتیایم نمبر باندې دی، یعنی په سواد چې دی د تعلیم په لحاظ باندې زمنګ نو په پوره پاکستان کې 50 ځلې چې دی هغه مخکې دی. پاره کې کوز دیر دی، بر دیر دی، بنیر، ملکن، دا هم زمنګ نه په تعلیم کې مخکې دی. بیا جی کومنګ وګورونو په سواد کې د جنکو تعلیم چې کم دی هغه ډیر زیات رست دی، موږ ډیر زیات رست یو پاګی کې، نو په دې پروګرام کې موږ د دوسر خپل چې کم اړیکې دي د تعلیم په حق باندې، د صحت په حق باندې هغه موږ شریک کړل. کفرس کا دوی سملو تلاړ شي نو موږ دوی ته ویچ درې مسلې چې کم دی هغه بنیادی تور په سواد کې دي. یو دلته کې د جنکو سکولونه لګ دي، د لکان سکولونه ډیر دي، بل چې کم دی د پنځم کلاس نه وړاندې چې کمی جنګي تعلیم حاصلول غواړي دا غو د پاره د تعلیم د حصول د پاره د سکولونو کمی دی. درې مده ټول نه لوی خبره کم چې پښواد کې دا وخت را پیخه د هغه د ایجوکیشن کوالټی ده، یعنی د تعلیم کوالټی ده. د بده مرغه زمونږ چې کم ماشومان په سکولونو کې سبق وي نو د تعلیم هغه معیار هغه ته نه دی اویلیبل کم چې په نورو ضلعو کې او کم چې په نورو صوبو کې دی. مثلا که موږ د پنځم کلاس سل ماشومان راواخلو او هغو له موږ د دریم کلاس د انګریزی سبق یا د اردو سبق ورکو نو صرف څلور څلوېښت فیصده ماشومان چې کم دي هغه دا سبق ویلی شي. نو د دې نتیجې دا اندازه کیږي چې په تعلیمي لحاظ باندې زمونږ کوالټي چې کم دغه څونه خراب ده.
ډاکټر صاحب، دلته کې یو پوښتنه دا راځي چې آیا کم کینډیډیټان چې دي، کم امیدواران چې دي، هغوی دغه انتخابي عمل کې برخه اخلي، ووټرانو ته د دوی د تعلیم، د هغوی د پیسو په اړه باندې، د هغوی مالی معلوماتو په اړه باندې، یا داسې نور د دغه کسانو، د دغه امیدوارانو د ژوند په اړه ووټرانو سره معلومات شته یا نشته، یا داسې ذرایع شته چې دوی دغه معلومات ترلاسه کولی شي د انتخاباتو نه وړاندې وړاندې؟
بالکل، دا ډیر زیات مهم سوال دی او زه په دې باندې دا عرض کوم جی چې انتخابات چې دي په دې ملک کې هغه زیات تر پاغي کې د دې ځای لینډ لارډ او د دې ځای چې کم بختور خلک دي دا د هغو یو شیوه ده او زیات تر په دې کې هغه خلک حصہ اخلي. او بل ځای چې تاسو سره دا هم شریکوم چې دا وخت په سواد کې چې کوم د الیکشن کمیشن چې کوم رولز اند ریګولیشنز دی هغه بالکل نه فالو کیږي. هغه چې کومې خبرې کړې دي چې مطلب تاسو به چې کوم خپل کمپین چلوئ دا غیر لپاره به تاسو دا را پروتوکولز چې کوم دی هغه فالو کوئ، هغه نه فالو کیږي. مطلب دا خلک بے تحاشا لګیا دي، پیسې لګي او د سو پورې چې تاسو ته دا خبر وکړل چې ووټر چې دی هغه تاسو نه پته ده. نو زه چې دا ویم چې نه په سواد کې بلکې د الیکشن کمیشن چې کوم ویب سایټ ته پاګی باندې دا قسمه معلومات نشته چې کوم خلک چې کوم دی هغه الیکشن ته ولاړ دي، دا هغه سونه اساسي دي یا دا هغه سونه تعلیم دي، یا مطلب دا د دوی ترجیحات چې کوم دي د دې الیکشن د پاره هغه سری. نو بالکل دا خلک بے وسه دي چې د خپل سیاسي امیدوارانو په باره کې هغه معلومات چې دی هغه ترلاسه کړي.
دا وخت کم سیاسي هلې ځلې چې روانې دي په هغه کې د ځوانانو او خاص کر د زنانو د ښځو څومره برخه اخلي او څومره پورې فعال دي دوی پکې؟
سواد چې دی دا غینه دا وخت په الیکشن کې د زنانو چې کوم ټولګي دي دا غینه بالکل څوک نمائندګي نه کوي. او زبر بیا دا خبره ډیره زیاته په خفګان سره وکم چې زنانه کم چې زمونږ د آبادی نیمه حصہ ده، د هغه تمنګ بغیر د ووټ اچولو نه ووټ چې کوم هغه اچي هغه هم د خپل کور د مشر یا مطلب دا دی داغو د کور خاوندان یا پلاران یا بچی چې د کم سیاسي ګوندونو سره وابسته دي. نو موږ خپلې زنانه دا د ریاست چې د کمې نه جوړ شوی دی موږ دا مجبور کړی دی او دوله موږ غاړي کړی دی چې بس ستا خپل سیاسي شعور نه لري او ستا سیاسي شعور چې کم دی هغه زمونږ سره وابسته دی. نو چې څنګه موږ غواړو نه دا ووټ چې کم دی دا به تاسو ورکوي. نو د دوه کردار چې دی په غونډه پښتونخوا کې بیا خاص کر په ملکن ډیویژن کې هغه د دې پوری بالکل کنفائنډ دی. او څنګه چې تاسو کتل په تیر الیکشن کې په کوز دیر کې بالکل چا ووټ چې کم دی وی زنانه چې دی هغه نه دی اچولې. د سو پوری چې د ځوانانو خبره ده، ځوانان چې دی هغه دا وخت بالکل کنفیوز دی په سواد کې د ډیر حد پوری. او کم تیر گورنمنٹ چې تیر شوی دی پاګه کې زیات تر پی ٹی آئی چې کم دی هغه برخه چې کم دا غا غستی و. نو دی پی ٹی آئی سره وابسته چې کم ځوانانو نو هغه زبداو ما چې مطلب د یو 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 عجیب شانتي کیوس شکار دی. او په سواد کې دا وخت دلته کې پی ٹی آئی نظریاتي ګروپ چې کم دی هغه هم جوړ شوی دی او پاګه کې زیات تر ځوانان چې کم دی هغه وابسته دي. دا سږي د کلو په بها پانی مختلف تنظیمونه چې کم دی هغه جوړ شوی دي، یعنی په منګلور کې تنظیم جوړ شوی دی، په باندې کې جوړ شوی دی، په خوازخېله کې، په مټه کې ځوانانو الته تنظیمونه جوړ کړي دي او په خپل دغه باندې خو دا کوشش کوي چې دې ځله کم سیاسي ګوندونه یا کم سیاسي امیدواران چې دی هغه زموږ خپل راځي نو هغه خپل چارټر اف ډیمانډز چې کم دی هغه خو دي چې دا چارټر اف ډیمانډز دې دا بدی امیدوارانو تمنګ پریزنت کو. او کدا زمونږ د امیدواران د خبرې زمونږ منی دا غوړه لپاره بنه صرف موږ کمپین کو بلکې د موږ به دا کوشش کو چې هغه له موږ نور وټونه وګورو او دوی به موږ په شریکه کامیاب وو. نو دا یو ډیره پوزېټیو خبره ده.
ډیره مننه ډاکټر جواد اقبال صاحب چې تاسو زموږ سره راغلی او د سواد سیاسي حل زلونو خبر کړو. قدمونه اوریدونکو هم دې سره د پروګرام ووټ او سیاست وخت سره سي د ساسو قربا عدنان رشید اجازه غواړم. الله پامان.
د پښتون تحفظ موومنٹ یو غړی حیات پریغل صاحب دوه ورځې وړاندې د ډېر اسمل خان څخه امنیتي عسکرو پورته کړی و. د دغې پر ضد باندې په ډېر اسمل خان کې احتجاجي مظاهرې شوې دي او په دغې وخت په بنو کې یوه بمی چاودنه هم شوې. د دغې تفصیلي حال د ډېر وړې خبریال عدنان بیټنی سو شوبې وړاندې زمونږ همکار ارباب محمود علي ته وړاندې کړی.
اسلام مشترک دا محل کوم معلومات پر واکه لپاره ترلاسه کیږي. هغه دا وایي چې به پیښه کې و کتان چې هغه پرابلم کیږي او دا محل چې هغه بنو چې کوم مرکزی روغتون دی هغه کارول شي او په دې کې کوم زخمي کې کوم هغه غلط مرګونه څخه بهاري دي او دا هم وایي چې په کې شي کوم چې په خپل باندې دره کینډیډیټ چې ملک شیرین نومې دی هغه هم شامل دی. او حالت چې هغه په ډول هغه ډیر زیات ځای کې کمزور دی لکه هغه بنو زیات امر زخمي شوی مملي پر حکومت
صحیح شو. عدنان دغه تفصیل مو اوریدونکو سره شریک کړ. راتلونکو خبرونو کې بیا تاسو نه نور تازه تفصیل اخلو. اوس پر شو د پښتون تحفظ موومنٹ چې کوم احتجاج اعلان کړی وو تیر خبرونو کې تاسو ویلو چې احتجاج راغونډ شوی دی، احتجاج ختم شوی دی. اوریدونکو تم لکه تفصیل ورکړه چې دا احتجاج کوم ځای کې شوی وو او په دغه احتجاج کې اهم غوښتنه سوی.
مهرباني زبدا اردن کو ته اوه چې ګور دې وړاندې د دې رئیس مر خان په اړه بحث کول نه حیات ریکل می لیکن ته وو هغه به درک شوی دي او ته وو په دې هغه به درک کېدو زموري چې هغه اسلام په غاړه انده خسته چې حیات ریکل څه کومه کور نه ده او دغه چې پښتون تاسو مومنت هغه دې په دا تصور باندې دې لوتي ادارې ته زمونی او وايي دې کې پولیس او دغه څه کوم کوکې ادارې دې هغه په شان دي هغه ارکت دې حکومتي کړه په دې اړه ته وو په دې څه په لاندې شوی چې آیا حیات ریکل دې په خپل باندې اخته کړي او کنه او نو کبي کړه باندې واضح په باندې حکومت څه دریز مخې ته راغلي دي. تیر وخت چې کوم دې کې چې مشر دې منځ ته شو هغه اعلان کړو او دې حیات ریکل دې حیات پر چې سبا سبا او دې انسان کې احتجاج کړي هغه نتیجه کې هم پدې انسان ون پر شو چې کوم ته ورکی کوم دې انسان او دې چې نه دې په مقامات دې هغه دې دې کوم کې راغون شي او په سر دا وښه نه راغلي او دې چې په نارو بل راته دې نه دې مهاله د فوج څخه څه څه شاري نه هم ورکول او د پاکستان د کلیه څخه چې د بارتي ادارې دې هغې څه د باندې هم نه وکول او د حیات ریګل د تشکیلو غوښتنې کولا. دا زموږ په څیر هغه چې حیات ریګل چې کوم دې هغه یو مدني فعال دې د دې کې دې لږه څنګه سره دې او د پښتون په ځمې کې د زنانو لپاره په څه یو تاریخ او د کوم ایني د پاکستان ایني چې دغه خپل حقونه غوښتل لري د هغې په باندې کې شماره کېږي نو خپل دا د پیښې څخه د ماډین اورس په توګه میډیا باندې هم په بلګل روان دي او نن هم په دې کې د ریاستي ضرورت دغه څه غوښته کېده چې یو داسې حال دی چې هغه د ځکرات روان دي په بل طرف باندې د دې کې کوم مهم تان دی حیات ریګل هغه بدرک کړی شوی دی او هغه طرف مدرک نه معلومی دی. نو دې دا ویل چې په لري حیات رېدل را خوشې کړی شوی نه دی. نو دا ورځي وخت حکومت په ورکې دی او کته ویل چې حیات رېدل را پیدا شو نو دې بیا په منکی او په نړیواله کچه باندې اجازه کوي او په هغه اجازه کې دی حیات رېدل دی ریایه لپاره هر ممکن چې هغه کوشش کوي. دا زموږ تاسو دا وایي چې دا مذاکرات عمل هم شو دی او بل څه حیات رېدل څه کوم د دې سره هم شامل دی. نو بل څه چې دغه نظر لري چې دینه به کوم مذاکرات عمل دی هغه ته مصرف بیان ورسیږي.
څه شو عدنان درته وایي چې دوی د کومې علاقې نه بدرک شوی دی هغه ځکه چې د پولیس سره دی اف آی آر درج کړی دی.
وایس اف امریکا دی وده خبرونه لیدوام لري را سره ملګری او سي نور هم مهم راپورونه ستاسو لپاره لرو. د پاکستان د کمی امنیتي کمیټې په غونډه کې د ترګرو د مالی لندین د سار ادارې یا اف اي ټي اف لخوا تجویز شوي ګامونه باندې د عملي کولو ژمنه څرګنده کړې ده او د سار اداره وایي چې ویلي وو چې پاکستان په مالی نظام کې د ځینو کمیو له وجې څخه ترګر د دې څخه ګټه پورته کوي. په دې اړه نور ټول تفصیلات تاسو ته ارشد حسین په یو راپور کې لري.
د پاکستان سیویلین او عسکري قیادت ویلي دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د منی لانډرینګ په اړوند وړاندې کړي شو سپارښتنو باندې عمل درآمد کول باوري جوړوي. د دې هوټ سرګندونه د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ تر سره شوې د قومي سلامتی په غونډه کې شوې. دغه غونډه کې د هیواد لوړ رتبه سیویلین او عسکري مشرانو هم ګډون درلودو. د وزیر اعظم د دفتر له اړخه جاری کړي شوې اعلامیه کې واضح کړي شوې چې د قومي سلامتی د کمیټې د د ګډونوالو پریکړه کړې چې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو د نوملړنا د وټولو لپاره به کوټلې هڅې کولی شي. په سرکاري اعلامیه کې دا هم ویلي شوی چې د قومي سلامتی په دغه غونډه کې شریک مشرانو سیمه کې د منی لانډرینګ او ترهګرو ته د ترلاسه مرستو په حق لا د هیواد دننه د انتظامی کمزورو او په دې اړه د نړیوالو اندېښنو هم جاج اغستل شوی. د اقتصادي چارو سیلنکار او صحافي مهتاب حیدر ریډیو توای د پاکستانی مشرانو په اکشن پلان د عمل کول باور په خپل ځای، خو آیا پاکستان هغه میکانیزم لري چې د منی لانډرینګ او ترهګرو سره د کیدونکو مالی مرستو ترمیانز تفریق وکړي شي؟
انفورسمنت میکنزم آپ کے پاس ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں، یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے پیسے ہیں، یہ پیسے سے ڈرگ سے کمائے ہیں اور آپ ان کو وائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ان کو علیحدہ کیسے کریں؟ تو یہ پیریڈ ویسے بھی ہمارے لیے بڑا کروشل ہے جس کے تحت انہوں نے واچ لسٹ میں ہمیں رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ میکنزمس کو زیادہ سے زیادہ اپنی جو لیگل چیزیں ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی.
اغوائی دا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پر سپارختونو عمل کول دا پاکستان لپارا مهم دی، خو موږ له بپکار وی چې د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو په حق لا خپل طریقې کار او قانوني معاملات نور هم مضبوط کړو. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یو نړیوال اداره ده چې د نړۍ د شتمن وو هیوادونو په وینا جوړ کړی شوی ده. دا د منی لانډرنګ او د ترهګرو سره د مالی مرستو څارنه کوي. سرګند دی چې فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان د رقمونو د غیر قانوني ترسیل او د ترهګرو سره د مالی مرستو د سرچینو نه تړلو په تور خل فهرست کې اچولې دي، خو ورسره د اسلام آباد لخوا په کاریز پلان د عمل کولو باور باندې هم خوخي سرګند کړې و. اخوا د امریکای لپاره د پاکستان سفیر علي جانګیر صدیقي ویلي چې د فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس لخوا د پاکستان نوم په خل فهرست کې اچول به دغه هیواد په اقتصاد کومه بده اغیزه ونه لري. د یوې نړیوالې خبری ادارې سره مرکه کې علي جانګیر صدیقي تما سرګند کړي چې اسلام آباد به د دغه فهرست نه پراتلونکو 15 میاشتو کې ځان وباسي، ولې چې د پاکستان حکومت د منی لانډرنګ پر ضد ضابطو د لا نور مضبوطولو په باب له هم عزم سرګند کړی دی. د ایف ای ٹی ایف لخوا د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د اچولو وروستو اسلام آباد یو شپږویشت نکاتي کاریز پلان ورکړی دی او ویلي دي چې په دغه پلان به راتلونکي 15 میاشتو کې دننه په سختۍ سره عمل کوي چې داسې ترهګر ډلو ته د ترلاسه کیدونکو مالی مرستو په بشپړ ډول مخنیوي وکړي شي. په دغه ترهګر تنظیمونو کې لشکرې طیبه، جماعت الدعوه، فلاحي انسانیت فاؤنډیشن، داعش، القاعده، جیش محمد، حقانی نیټورک او د طالبانو نمونه شامل دي. پاکستان ته چې په کوم مهم څانګو کې د پوره ګامونو پورته کولو وینا شوې ده، په هغو کې د منی لانډرنګ پر ضد د ګامونو څارنه، د ترهګرو سره د مالی مرستو د عمل مخنیوي او د ترهګرو لخوا په سرحدونو د رقمونو د منتقل کولو د هڅو مخنیوي او د ترهګرو سره د مالی مرستو د پیښو مکمل چانبین کول شامل دي.
په خیبر پختونخوا کې و شامل کړی شوی هغه ضلع چې نږدېو کې شامل کړی شوی دی، په دغه ضلعو کې د ترهګرې له کبله لوی ځاني زیان خلکو ته اوړېدلی، مالي زیان اوړېدلی دی. په تېر 15 کالو کې دغلته پوځي عملیات شوي وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسي په مشرۍ کې د یو غونډې پر مهال دا فیصله وشوه چې له دغه ایجنسیو یا د دغه ضلعو د خلکو څخه به ټیکس راتلونکو 15 کالو کې نه اخیستل کیږي. خو د هغې وروستو دغلته کې د اضافي ټیکس راپورونه مخې ته راتلل او په کورمه ایجنسۍ کې د خیبر ایجنسۍ په جمرو تحصیل کې اوس هم اضافي ټیکس اخیستی کیږي او دغه ټیکس څو ورځو دپاره بندلی شوی خو بیا بحاله شوی دی. د ډیوه رادیو خبر یال ابراهیم شینواري په دغې باندې تاسو ته تفصیلي حال درکوي.
په پاړه چنار او سده کې د ځایي تاجرانو او ترانسپورټرانو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د کورمې قبایلي ضلعي انتظامیې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امر باوجود ځایي تجارتي مرکزونو او افغانستان ته د هیواد د نورو برخو نه وړل کېدونکو تجارتي توکو په سر پخوانی د ایجنسۍ راهداري ټیکس او محصول اخیستل یو ځل بیا شروع کړي. د دغه تاجرانو او ترانسپورټرانو په وینا کورمې ته به داخلېدو د چپري په مرکزي چیک پوسټ د هر یو تجارتي ګاډن یو نیم زر روپۍ اخیستی شي او دغه رقم دوی له هیڅ قسم رسید نشي ورکولای. البته سده ته به داخله دو د هر گاډی نه 250 روپۍ او پاراچنار ته به داخله د ملي په چیک پوسټ ورنه اضافي 200 روپۍ د راهداري او محصول په شکل کې اخیشتي شي او د صوبایي حکومت د بندیز باوجود د سده او ملي په چیک پوسټونو وصول کیدونکو رقم باقاعده حکومتي رسید هم ورکولای شي. د سیمیو تاجر نذیر احمد د ځای انتظامی د دغه غیر قانوني ګام په حق له وایس اف امریکا ډیوته ویل انتظامی چارواکو د ټرانسپورټرانو او تاجرانو په شکایت دوی ته ویلي چې دغه ټیکسونه هغوی نه د پاړه چینار او صدې میونسپل کمیټې د مصرفونو ترسره کولو په لړ کې اخیستی شي، خو تاجران ادعا کوي چې چونکې مرکزي سړک د کمیټې د اختیار لاندې نه راځي ځکه دا ټیکسونه غیر قانوني دي. د پاړه چینار یو بل تاجر حبیب حسین یې چې دغه ټیکسونو سره د هغوی مالي مصرفونه هم اضافه شوي. د کورمی ایجنسی ترڅنګ په خیبر قبایلی ضلع کې هم ځایی تاجران او ټرانسپورټران شکایت کوي چې لږه د صدی او پاړه چینار د خیبر په جمرود چک پوسټونو او د تورخم په پوله د هغوی نه اوس هم د صوبایي حکومت د امر باوجود دغه قسمه ټیکسونه اخیستی شي. وایس اف امریکا ډیوه ته د حکومتي سرچینو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د صوبایي حکومت په امر د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ تړلو نه پس ځایی انتظامیې د مالي مشکلاتو سره مخ شوي او د خپلو ځینې مصرفونو ترسره کولو په غرض د مرکزی او صوبائی حکومتونه د اضافي مالی مرستو غوښتنه کړي د کومې چې تر اوسه جواب نه دی ورکړی شوی او هم دغه وجه ده چې د کورمی او خیبر انتظامی په غیر اعلانې توګه یو ځل بیا په محدوده کچه د راهداري محصولات اخیستل شروع کړي. د خیبر پښتونخوا صوبائی حکومت د جون په اتمه نیټه د صوبې د چیف سیکرټري د دفتر نه خپور شوی و امر لمخه په وو واړه پخوانی قبایلی ایجنسیو کې په ځایي چک پوسټونو د هر قسمه غیر قانوني ټیکسونو د جمع کولو په سمدستي توګه د تړلو امر ورکړی او ورسره د سیمې تجارتي مرکزونو ته د امروزه استعمال شایان وړلو لپاره د رادارې نظام د ختمولو هم اعلان شوی و. پېښور کې د فاټا سیکټر زمواره چارواکي چې کده ځایي تاجرانو او ټرانسپورټرانو له اړخه دوی ته رسمي شکایت وشو نو د زمواره حکومتي چارواکو په ضد به کاروایی کولای شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
وایس اف امریکا دی ود خبرونه لري دوام لري د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه خبرونه تاسو وړاندې کوو. د پاکستان بلوچستان ایالت څخه یو راپور درته وړاندې کوو چې په مکران او گوادر کې ټوله ورځ هغه بجلی چې د ایران څخه راوستل سوی ده د سر ټکنیکی وجوهات له وجې څخه هغه کښته سوی و. په دې اړه نور تفصیلات څه دي؟ د وایس اف امریکا دی وا خبریال امید سمسور تفصیلی راپور راکوي.
د بلوچستان د سپیک مرکزی شار گوادر ته له ایران څخه د برېښنا ورکولو لړۍ کته سوي ده چې له سببه د گوادر په شمول د بلوچستان درې سرحدي ضلع پنجګور تربت په تیاره کې دي. د گوادر ځایي خبریال بیرام بلوچوي چې خلک د بجلی د لوډ شیډنګ له سببه څخه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په گوادر کې لتیرو شپږ ورځې زخه لورځي بجلی نوي سهار لسو بجو زخه بیا تر مخستانه پوری برېښنا موجوده نوي. د مکران ډیویژن درې ضلع چې په هغه کې تربت، پنجګور او گوادر شامل دي له ایران زخه چې کومه بجلی ورکول کېږي. د برېښنا د څنګې د واپډا چارواکي وایي چې په ایران کې د بجلی کمی رامنځته سوې ده. په لوی لوینونو کې بجلی کمه ده. د بجلی د کموالي له سببه څخه دوی ته بجلی نه ورکول کېږي. بیرام بلوچ پر مخ زیاتوي چې دلته د دوبی ګرمي زیاته ده. خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. کاروبار په ټپه درېدلی دي. دوکانداران او عادي ولس سرګردانه دي. په ښار کې د اوبو ستونزه هم را پیدا شوې ده. بیرام بلوچ وی چې د بجلی د بندیز له سبب څخه د یخي کارخانه تړل شوې دي او چې کومې بیا خلاصې دي پر هغه باندې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او دا ډول د یخي بیا هم ډېره زیاته شوې ده. د ده په خبره چې د ګوادر په ښار سړې اوبه نسته. خو د بلوچستان د برېښنا د صوبایي څانګې یو عالي رتبه مامور دلته په کوټه کې وویل چې له ایران څخه په راغلي بجلی لین کې پنی خرابي هم رامنځته شوې ده چې د برېښنا د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې روانې دي چې د ګوادر په شمول و د درو واړو ضلعو ته به دوی زر تر زره بجلی بحال کړي. په بلوچستان کې د برېښنا د څانګې یو عالي رتبه پنی مایر دا خبره هم وکړله چې په ایران کې د بجلی په نظام کې چې کله خرابی رامنځته شي نو دوی د پاکستان د سیمو بجلی وتړي. دوی غواړي چې دلته د دوی پر ګریډ سټیشنو باندې فشار را نشي. د وویل چې په ایران کې د بجلی د نظام ماشینان موجود نه دي. همله دغه کبله دوی دغه ماشینان د جرمني او له نورو اروپایي هیوادو څخه راغواړي. ګوادر چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري د لوی لارې مرکز ګڼل کېږي او دغه پروژې ته تر اوسه پورې 850 ارب ډالر شول سوي دي. خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سناتور عثمان کاکړوي چې د سیپک په پروژه کې تر اوسه پورې و بلوچستان ته هیڅ نه دی ورکول سوي چې د ګوادر د ښار سیمایز خلک تر اوسه پورې د بجلی او د اوبو له ستونزې سره مخامخ دي.
سیپک څه دی؟ په دې کې د مدربیرو کې د پښتانه کم افکت دی. دا سنتي زون کې دی. دا د مخبخ اوسه نګراتو پاکستان دا ډیر زره میگا واټ بجلی شش کار به دوی مکمل کوي. به دا پاکستان پروډکشن دی پیداوار دی او د زموږ ژوندۍ پښتونخوا کې دی. یو میگا واټ بجلی دا پروژه نه
د بلوچستان په نور سیمو کې هم د بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات دی. د برېښنا د صوبایي څانګې مامورین وی چې بلوچستان و 1400 میگاواټو بجلی ته اړتیا لري او دغه ډول لګیدو زخ دراغلی لاین توان یوازې 950 میگاواټ دی. و شاري سیمو ته 10 ساعته و ضلعو ته بیا 8 ساعته او دغه ډول و کلیوالو سیمو ته یوازې 6 ساعته بجلی ورکول کېږي. حمید سمسور وایي په امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات
اخیستل نه صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د ټویټر @VOADIVA، فیسبوک @VOADIVA.
د افغانستان کونړ ولایت سره تعلق لرونکي دوه هغه ورونه چې په کډوالۍ کې پاکستان ته راغلل، پاکستان کې د ژوند ځنې وخت تیرولو وروسته دی کینیډا ته سفر وکړ. دا وخت په کینیډا کې ډېر ښه ژوند کوي، ښه کاروبار لري. دغلته زمونږ همکار رحمان بنری دوی سره خبرې اترې کړې دي. یو راپور یې پې تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د کونړ ولسوالۍ محمد اصغر مومن او علي اکبر مومن چې ولس کله پخوا د کونړ څخه کډوال کېدل نه هیڅ ورته نو معلومه چې د ژوند بهاتې برخه به چرته او څنګه تیروي. خو دا دوه افغان زلمی دا وخت د کنیډا په انټاریو کې وتلي کاروباریان دي. علي اکبر مومن وایي چې په امریکا ډیوه ته وویل چې افغانستان یې پرېښودو نو ډېر خفه وو، ځکه چې زړه یې نه غوښتل خو د بدامنۍ د لاسه کډوال شو.
په دې خاطر پاکستان ته مهاجر شو چې د افغانستان وضعیت صحیح نه وو.
خو اکبر باوجود د دې چې وطن یادونه یې زوروي، د کنیډا د اوسني ژوند نه یوازې دا چې مطمئن دی بلکې ورپکې خوشاله هم دی.
کنیډا کې هر کار کول چې دی امکان لري، هر قسم امکانات په کنیډا کې شته دی او خپل کوششونه او مرګړو او نیوالانو دوستانو خپلوانو دواګانې وي او بس کاروبار هم جوړ کړ. ماشاءالله کامیاب کاروبار دی.
خو دومره ښه قسمت نه خو د هر چا وي او نه دومره زر هر څوک په کنیډا یا امریکا کې ګټه کولی شي. آیا اصغر او اکبر په دومره لږ وخت کې دومره کامیاب کاروبار څنګه وکړو؟ هم دا تپوس میں دیو پختون چھ پکنیڈا کے دا تیرو پنزل زکالو راہ سے پاتے گی ارشد حسین
دا سمی سپر سٹور چھ دین دا دم دا پر یوڑے لوے سہولت تے یوڑے لوے دلت کی مگر آزو خپل دا غچ کم دے دمون چھ کم شیون پکاری کوالٹی سامان مونتا ملاوی گی کوالٹی
محمد اصغر ممن د اکبر مشرور او د خپل کاروبار مشري هم د پلاسو کده د اصغر تر مخه اوسې کاروبار نږدې 2 ملیونه کناډایي ډالر ته رسیدلې ده
دلته موږ سره 12 کسان کار کوي هم رستوران لري هم ګروسري په قصابای کې یعنی ټوټل 12 کسان
اصغر او اکبر په خپل سٹور کې یا دکان کې د روزانه د خوراکونو غوښې سبزیانو میوې نه علاوه تازه افغاني روټۍ هم په یو تنور کې تیاروي
جمشید خان یو روټۍ سو روټۍ کې بخي کې راسنګ تیاروي
یو روټۍ به یو دقه ټایم نیسی اته دوه یا په لاس دقه پوخی
د دوی د سٹور یا دکان سمیر سٹور سره جوخت د افغاني خوراکونو یو رستوران هم دی
نن مونږ ډیر کبابونه جوړ کړل ډیر کسٹمر راغلو او
سره کوم کبابونه وو
مونږ سره چکن کباب ته مونږ سره شامی کباب ته مونږ سره دا مونږ برګر جوړو تر ته ډیر کسٹمر شامی کباب وړي
د ټټولو زیات څه شی مشهور دی
ډیر زیات تل تکابلی پونه ځکه دا د افغانانو سٹور
دوړ ورونه وای چې نه یوازې دا په کناډا کې د خ ژوند تسلسل به قائم ساتي او خپل راتلونکو نسلونو به باسواده کوي بلکې د خپل وطن افغانستان د بیا ودانې سوچ هم ورسره مل دی
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لري دوام لري خبر پښتونخوا په 400 ضلع کې د لوی فصلونو د تاوان سره مخ شوی دی او هم د وروسته کروندګرو د نوې فصلونو لپاره نوې تجربې کړې دي آیا دا تجربې سمره په ګټه یا په تاوان دي د دیوا خبريال ملک وکاس په دې راپور راکوي
پغاټو فصلونو کې د تاوان نه پس ګڼ شمیر کروندګرو نوې تجربې شروع کړې دي او مختلف نوې سبزې او میوې د خپل روایتي فصلونو په ځای کوي دغه شان یو کروندګر داوود دورانی په 12 جیره بزمکا د اندوانو فصل کرلې وو چې 1,00,000 روپۍ د خور تخم او 4,00,000 روپۍ د اجارې پکې بیلې داوود اووی چې د نورو غټو فصلونو د کم آمدن نه تنګ شوی وو غوښتل یې چې د پنجاب پشند اندوانو نه به غټه غټه ترلاسه کړي خو باید درې میاشتې مهنت مزدوره او وخت سره یې غټ تاوان کړی دی دی وایي چې موسم او د وخت اندازې سره یې تجربه هم غلطه شوې ده
دا تجربه زمونږ کامیاب نه شو په دې باندې یو خو د موسم سره چې پنجاب اندوانه موږ نه مخکې راځي دا غې دوه جنو مارکیټ ټول هغه قابو کې ځکه چې دا وی موسم داسې دی چې اندوانه زیاته د پنجاب نه راشي نو موږ د اندوانو کرل د دې کافي موږ ته نقصان شو سونه چې موږ په کوم شوق باندې کرلې و د تاسو وینې د دې د گروت هم بالکل نه شو او نه په دې کې ساغه سه مارکیټ جوړ شو د دې نو د دې د وجه نه موږ ښکاری داسې چې یو ځنګ د تجربه ناکام شو یا د مخې د ځنګ د زراعت د محکمې هم کمزوري ده چې هغه موږ یا د دې د زمیدار په دې میو په دې باندې دا چې کوم نوې سیزن موږ کرو پاګې موږ ګاید کین هغه څه پکار دي چې دوی د زمیدار واغه سه رهنمایي کوي ورته وي چې دا کله کرای دې لپاره کوم موسم خ دې کوم قسم داروغان یا د کوم قسم خور مور دې لخی دي نو دا غې د وجنا بکی دي چې زمیدار بیا فائدہ وکي خو موږ پکې سخت کل کافی حد پورې نقصان وکړو
نظر محمد چې زمیداری کوي سرګند کړه چې فصل یې خراب شوه دي او اوس هم په خرچه پراغونډول کیږي
زمیداری کوي او بس دا اندوانې هم کړلې دي او هغه ونه شوې نو هغه بس اوس یې راغونډو په مزدورانو بدل ته ټوپ کوو بیا سوډکې ډکو نو کو کرې وکړو کوي نه کړه
تماکو گنی او خټکو کروندګر له غټ زیان سره مخ کړی دی چې آیا د کروندګر کمزوري ده او که د حکومتي ناچاقه پالیسو ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز 400
کینو چې په ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار خوخوم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کی کئی او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو د شمالي کوریا خپل دورځنې سفر سره تر رسول دی او امید دی چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلی دی او د اشن خارجه وزیر هم ویلی دی چې د امریکا سره د شمالي کوریا کمی خبرې ترې شوې دي د جوهري وسلې د ختمون په حق لباندې نو دی دوایي چې په هغه کې پرمختګ شوی دی نور تفصیل په دغه باندې تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده د وایس اپ امریکا راپور وړاندې کوي
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو د شمالي کوریا د ورځنی سفر پای ته رسیدلې او د خپل سفر په اخر کې ویلي د شمالي کوریا چارواکو سره د څو ساعتو غټورې خبرې شوې دي مایک پمپیو زیاته کړې په دغه خبرو اترو کې په مهمو مسلو هر اړخیزه بحث شوې ده د امریکا خارجه سیکرټر ویلي د خبرو اترو لویه برخه د شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو نه پاکولو په نیټه یا مودې ټاکلو وه که څه هم خاغلی پمپیو د دغه نور څه تفصیل نه دی وړاندې کړی خدای منلی چې موږ په دغه مسله ډېرې ښې او ګټورې خبرې کړې دي د امریکا د خارجه چارو سیکرټر چې دا مهال په ټوکیو کې دی ویلي د جولای په 12مه نیټه یو ځل بیا لیده کاته ټاکل شوی زیاته کړې ده چې د دغه نیټه یو ورځ مخکې وروستو کې دی شي په دغه ملاقات کې به په کوریایي جګړه کې وژل شو امریکایي عسکرو مړو سپارلو په سر خبرې کیږي مایک پمپیو په خپل د سفر کې د شمالي کوریا مشر کیم جان اون سره ندیلی دلی او د امریکا د خارجه دفتر ویان دی هیدر نوریټ ویلی په دې سفر کې د شمالي کوریا د مشر سره د لیدو ستامې نوي نن د خالی په ورځ سهار وختي مایک پمپیو لومړی د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ته د شمالي کوریا د چارواکو سره د لیدو وړاندې په ټلیفون احوال ویلی روستو د دغه د شمالي کوریا د حکومتي ګوند سترو چارواکو ترڅنګ دغه هیواد د استخباراتو مشر کیم یونګ چول سره هم لیده کاته شوی دی څنګه چې دغه دواړه مشرانو د خبرو اترو وړاندې یو بل ولید نو کیم یونګ د امریکا د خارجه چارو سیکرټر نه پوښتنه وکړه د شپې مو خوب یا آرام کړی او کنه د مایک پمپیو تیر شپه په شمالي کوریا کې لومړی شپه وا د دغه په جواب کې مایک پمپیو ویلی چې وو د دغه وروستو بیا خبریالان د غونډې د کوټې نه بهر وتلی د امریکا د خارجه چارو سیکرټر ویلي چې صدر ترامپ خپل هغه ژمنه کلک ولاړ لید چې شمالي کوریا لپاره یو روښانه راتلونکی غواړي روان کال کې دا د خاغلی پمپیو د شمالي کوریا دریم سفر او لومړی شپه وه د صدر ترامپ او شمالي کوریا د مشر په سنگاپور کې د لیدو کتو وروستو مایک پمپیو په لومړي ځل شمالي کوریا ته تللی نن د خالی په ورځ د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان دی هیدر نوریټ ویلی چې امریکا او شمالي کوریا چارواکو د خبرو اترو داسې ډلې جوړې کړي چې په ټولو مسلو با خبرې کوي چې په کې به د شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو نه پاکول هم وي میرمن هیدر ویلی چې خاغلی پمپیو په دغه خبرو اترو کې په دریو اهدافو ترلاسه کولو پورې نښتی دی لومړی د شمالي کوریا په مکمله توګه د نیوکلیایي وسلو نه پاکول دویم دغه هیواد ته د امنیت یا خوندیتوب باور ورکول او دریم په کوریایي جنگ کې وژل شو امریکایانو مړی ترلاسه کول دي میرمن نوریټ زیاته کړې ده چې په دغه درې واڼو کې پرمختګ شوی د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو دا سفر وروستو د هغه استخباراتي رپورټونو کړی چې په کې ویل شوی شمالي کوریا لا هم د نیوکلیایي پروګرام پرمختګ لپاره اډانه جوړوي امریکایي مطبوعاتو په دغه اړه ځینې عکسونه هم ښودلي وو چې ښایي شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو لپاره نوې ودانۍ جوړوي
وایس اف امریکا دیوا یو وساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. تاسو موږ سره ملګری اوسئ. د ټي وی د خبرونه وروسته به تاسو د وایس اف امریکا دیوا د ریډیو خبرونه اوري او د دې وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه واوري چې په کینن ورځ تاسو اوري های فایو پروګرام. د دې خبرونه ټکنیکي اړخوندې مرسته کوونکو مننه. د نن ورځې پروډیوسر عدنان رشید او انجینرانو نیک او زبیر ته ټولو مننه کوو. د خبرونې څخه درځه اجازه تخلص تاسو قربانه وزه کلثوم کاکړ
او زاشفاق ومن
شش پدر ته واړو
الله فمن.